شن به د خبرګولش په شمه د می شپږوشتمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوسه چې د خبرونه په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او سرآباد ښارونو کې د اف ام په 13.5 صفه هم خبرونه کوي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده. دا خبری مجله زحمت شیبر د حمید رکین په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. سلامونه مو ومنئ. په روانه خبرونه کې مو د افغانستان په عسکرو کې د جلب او جذب په برخه کې له احتیاطي تدابیرو او له حکومت مخالفه وسلوالو سره د ځینو د اړیکو د نیولو د مخنیوي له هڅو خبرو. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعت خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه لرو. تمه ده چې نن په کابل کې د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو د همکارۍ سند شامل شي. په افغانستان کې یو امریکایي چارواکی وایي هغه افغان پوځیان څارل کیږي چې پاکستان ته ځي، او په سوریه کې د بشري حقونو د فعالانو په وینا پرون اویا تنه ووشل شول. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې نن په کابل کې د ولسي جرګې د عمومي غونډې په اجنډا کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اوږدمهاله اړیکو سند شامل شي. دغه سند له 2014 کال وروسته د افغانستان او امریکا اړیکې تر 2040 میلادي کال پورې روښانوي. د اوږدمهاله اړیکو سند د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما لاسلیک کړی دی، خو د دواړو هیوادو د پارلمانونو تایید ته اړتیا لري. یو شمیر رپورټونه څرګندوي چې ایران هڅه کوي چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د دې سند له تصویبې دوره وګرځوي. وروسته په خبرونه کې د دې خبر تفصیل اوریدلی شئ. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند د جمعې په ورځ په یوه اعلان شوي سفر افغانستان ته ولاړ او په کاپیسا ولایت کې له خپلو ډېرو عسکرو سره وکتل. اولاند فرانسوي عسکرو ته وویل په افغانستان کې د دوی ماموریت تقریبا بشپړ شوی، خو افغانستان ته به د فرانسې مرستې دوام وکړي. د فرانسې جمهور رئیس یو ځل بیا په ټینګار سره وویل چې عسکر به د 2012 کال تر پایه له افغانستانه ووځي. ده زیاته کړه دا مسله د فرانسې په حاکمیت پورې اړه لري او پرېکړه به یې په خپله فرانسه کوي. د فرانسې ولسمشر پرون په کابل کې له ولسمشر کرزي سره هم ولیدل. د دې لیدنې کتنې په اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل خبرو. په هلمند کې د امریکا د سمندري ځواکونو قمندان جنرال چارلز ګورګانوس وایي د ناټو په عسکرو باندې د افغان پوځیانو له حملو وروسته د افغان ځواکونو لیکو ته د عسکرو په نیولو کې اصلاحات رامنځته شوي دي. جنرال ګورګانوس د جمعې پورس له هلمند ولایت څخه په ټلیفوني کانفرنس کې وویل د ده په فکر افغان ځواکونه به له ټاکلي مهال ویش مخکې په راتلونکي مني کې د هلمند ولایت د امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه واخلي. نوموړي امریکا ته په خبري کانفرنس کې دا هم وویل هغه عسکر چې زیاته رخصتي تېره کړي او یا پاکستان ته ولاړ شي د بیرته ستنېدو پر مهال ورڅخه پوره پوښتنې کېږي. د ملګرو ملتو د اټومي څارنې مؤسسې د جمعې په ورځ وویل په لټونکو یې د ایران د اټومي تاسیساتو په یوه ځای کې د یورانیمو ځینې هغه ذرې میندلي چې په سلو کې وویشت غني شوي دي. د نړیوالې اټومي انرژي مؤسسې په یو راپورټ کې ویلي تهران مخکې ویلي وو چې خپل یورانیم په سلو کې شلغنی کړي، خو دا میندل شوي ذرې له دغه څخه پورته دي او کیدای شي د تخنیکي غلطۍ په نتیجه کې دا حالت رامنځته شوی وي. د اټومي سونګ موادو لپاره یورانیم په سلو کې شلغنی کیږي او په سلو کې نوي غني شوي یورانیم د اټومي وسلو په جوړولو کې کارول کیږي. په سوریه کې د بشري حقونو څارونکو او سیاسي فعالان وایي د جمعې د ورځې په بریدونو کې اویا تنه چې 14 ماشومان دي وشل شوي دي. تر ټولو ډېر کسان د سوریې په مرکزي سیمه کې د همس په ښار کې وشل شوي دي. په دې ښار کې د 50 کسانو د وشل کېدو رپورټ ورکړل شوی دی. سوریایي سیاستوال احمد قاسم وویل د بشار الاسد ځواکونو د هله پر ښار د ټانکونو او توپخانې ډزې کړې دي. بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د سوریې د وضعیت په اړه خپل رپورټ پرون خپور کړ چې پکې ویل شوي دي د سوریې د حکومت مخالفان د ځینو ښارونو لوی برخې کنټرولوي. د ملګرو ملتو د سرمنشي په رپورټ کې همداراز ویل شوي دي چې په سوریې کې له وروستیو بمبي چاودنو ښکاري چې تروریستي ډلې په دې هیواد کې فعال دي. تر دې مخکې د جمعې په ورځ خبر ورکړل شو چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې استازی کوفی انان غواړي چې بیا سوریې ته ورشي او هڅه وکړي چې اوربند ټینګ کړي. تر اوسه د کوفی انان د سفر دقیقه نیټه نه ده څرګنده شوې. د مصر د اخوان المسلمین ګوند وایي د هیواد د ولسمشرۍ له انتخاباتو ترلاسه شوې نتیجې د دې څرګندویي کوي چې د دې ګوند مشر محمد مرسي او پخوانی صدراعظم احمد شفیق به د انتخاباتو په دوهم پړاو کې سیالي سره وکړي. داسې ښکاري چې د اخوان المسلمین ګوند مشر محمد مرسي او د حسن مبارک د رژیم وروستی صدراعظم احمد شفیق تر نورو کاندیدانو مخکې دي. دغه دوه مخکښ کاندیدان به د جون په شپاړسمه او اوولسمه انتخاباتو ته ودرېشي. فضا ته لومړنۍ شخصي توغول شوې بیړۍ د جمعې په ورځ په نړیوال فضایي مرکز کې دمه شوه. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د امریکا د فضایي څیړنو مرکز ناسا په نړیوال فضایي مرکز کې د دغې بیړۍ یو ځای کیدل داسې اعلان کړل. یو ځل بیا سپیس ایکس کار وکړ. دا لومړنۍ شخصي کمپنۍ ده چې خپله فضایي بیړۍ په بری سره وتوغوله او د نړیوال فضایي مرکز له اتومات یا روباتیکې څانګې سره ونښته. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې یو امریکایي قومندان وایي هغه افغان پوځیان څارل کېږي چې په اوږدې رخصتۍ ځي او یا هم پاکستان ته ځي. په روانه خپرونه کې به مو همداراز په کابل او کاپیسا کې د فرانسې د ولسمشر له څرګندونو خبر کړو. دا به هم واورئ چې ایران هڅه کوي چې نن د ولسي جرګې په غونډه کې افغان وکیلان له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو له سند رد کړي. په پېښور کې یو شمېر سیاستوالو د پښتونخوا د حکومت دا پریکړه رد کړه چې سرلنن غیر قانوني افغان مهاجر باسي. په خپرونه کې د ژوند رنګونه هم لرو.
تخلص مې شوقي دی، ولید صاحب مې هنرمند تر شوی دی.
د امریکا د سمندري ځواکونو یو قومندان وایي د افغان پوځیانو په جلب او جذب کې جدي اصلاحات راغلي دي. تورن جنرال چارلز ګورګانوس څرګنده کړه چې دا اصلاحات د ناټو پر ځواکونو د افغان عسکرو له بریدونو وروسته رامنځته شوي دي. تورن جنرال ګورګانوس چې له افغانستانه یې پرون په کالیفورنیا کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې زیاته کړه چې افغان ځواکونه به له ټاکلي مهال ویش مخکې په راتلونکي مني کې د هلمند ولایت د امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د افغان پوځ په لیکو کې د شاملې دوله لپاره د 18 کلنۍ عمر ټاکل شوی دی. د جنرال ګورګانوس په وینا د افغانستان پوځي مرکزونو ته د میلمنو په تګ راتګ بندیز لګیدلی او قومندانان د خپلو پوځیانو د اعمالو مسؤل ګڼل کیږي. تورن جنرال ګورګانوس د مارچ له میاشتې راهیسې په هلمند کې د امریکایي ځواکونو قومندان شوی دی. دی وایي د اصلاحاتو په لړ کې هغه عسکر چې زیاته رخصتي تېره کړي او یا پاکستان ته ولاړ شي د بیرته ستنېدو پر مهال ورڅخه پوره پوښتنې کېږي او دغه کسان لږ ډېر څارل کېږي. روان کال افغان پوځیانو د ناټو پر عسکرو تر شلو زیات وژونکي بریدونه کړي دي. په داسې وخت کې چې نړیوالو ځواکونو پریکړه کړې ده چې د 2014 میلادي کال تر نیمایي به د افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپاري، پر افغان ځواکونو د بهرنیو عسکرو اعتماد د دغو بریدونو له امله کمزوری شوی دی. خو تورن جنرال ګورګانوس وایي شاید یو شمېر افغان پوځیان ذهنن له بهرنیو پوځیانو سره مخالف وي او ځینې بیا هغه وخت مخالف شوي وي چې خپلو کورونو ته تللي او یا په رخصتۍ وتلي دي. د دې امریکایي جنرال په وینا شای د یو شمېر افغان پوځیانو کورنیو ته یاغیانو ګواښ کړی وي او دوی دې ته هڅولي وي چې پر بهرنیو حملې ته مجبور شي. د فرانسې نوی جمهور رئیس وایي په افغانستان کې د دوی ماموریت تقریبا بشپړ شوی دی. فرانسوا اولاند افغانستان ته د خپل لومړني سفر پر مهال په ټینګار سره وویل افغانستان ته به د فرانسې مرستې دوام وکړي. اولاند د جمعې په ورځ افغانستان ته خپل سفر له کاپیسا څخه پیل کړ. په دې ولایت کې زیات شمېر فرانسوي عسکر دېره دي. په دې اړه له جانقه الکوزي څخه اور.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان افغانستان ته د خپل سفر پر مهال لوی خواله د هیواد څخه د خپل عسکرو په ایستلو او لبلې خوا له افغانستان سره د فرانسې د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. ښاغلی اولان لومړی کاپیسا ولایت ته لاړ په کوم ځای کې چې شاوخوا 3400 فرانسوي عسکر دېره دي. د خپل عسکرو ته وویل ترورستان بیخي له منځه نه دي وړل شوي، خو له افغانستان څخه فرانسې او د متحدانو هیوادونو ته د نفوذ مخه تر یو حده نیول شوې ده. د فرانسې جمهور رئیس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې عسکر به د 2012 کال تر پایه له افغانستان څخه ووځي. د په دې اړه وویل دا مسله د فرانسې په حاکمیت پورې اړه لري او پریکړه به په خپله فرانسه کوي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان دغه راز وویل هیواد به د افغانستان د بیا رغونې او پراختیایي پروژو کې ونډه ولري. خدای هم وویل د دې وخت را رسېدلی چې په خپله افغانان د خپل هیواد په اړه په آزاد ډول پریکړه وکړي. ښاغلی اولان له کاپیسا څخه کابل ته لاړ او هلته یې په ارګ کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره له کتنې وروسته په یوې خبري غونډې کې خبرې وکړې. ښاغلی اولان وویل له افغانستان څخه زموږ د عسکرو ایستل د کابل او پاریس ترمنځ د همکارۍ شلول نه دي. په افغانستان کې به زموږ حضور سمبولیک یا نمایشي بڼه ونه لري. موږ غواړو چې فرانسه د تیر وخت پر خلاف په افغانستان کې حضور ولري او دا ځکه چې موږ دا ماموریت سرته رسولی دی. په 2001 کال کې ملګرو ملتونو پریکړه کړې وه چې د طالبانو رژیم باید ړنګ شي، د تروریزم پر ضد باید مبارزه وشي او افغانستان باید خپل ملي حاکمیت بیرته ژوندی کړي. دا ماموریت دا مهال بشپړ شوی دی. دا د ویاړ یوه شیبه ده. دا مهال فرانسه په افغانستان کې شاوخوا 2000 جنگي عسکر لري او د جمهور رئیس اولان د اعلان له مخې به دا شمېر عسکر د روان عیسوي کال تر پایه له افغانستان څخه ووځي. د فرانسې جمهور رئیس وایي پاته 1400 عسکر به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز په چارو کې بوخت شي. دا ونه ویل چې دا شمېر عسکر به کله له افغانستان څخه ووځي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي له ښاغلي اولان سره په ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې فرانسه له افغانستان سره لرغونی دوستي لري او د دې هیواد له مرستوي مننه وکړه.
فرانسه قسمی که همه ما در افغانستان میدانیم از دوستهای بسیار قدیمی افغانستان است.
لکه څنګه چې موږ ټول پوهیږو فرانسه د افغانستان له ډیرو لرغونو دوستانو څخه ده. دا هیواد لږ تر لږه له 150 کالو را په دې خوا له افغانستان سره اړیکې لري او له افغانستان سره مرستې کړي. د افغانستان له جهاد سره مرستې کړي، له جهاد وروسته مرستې کړي، په افغانستان کې د ډیرو غوره ښوونځیو په جوړولو کې مرستې کړي. په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان د ماشومانو لپاره د روغتون په جوړولو کې مرسته کړې. عسکرو یې په افغانستان کې مرستې کړي دي.
عسکر شون در افغانستان کومک کردند.
له ښاغلي اولان سره د افغانستان په سفر کې د فرانسې د دفاع او بهرنیو چارو وزیران هم ملګري ول. په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان په ماموریت کې 3 تنه فرانسوي عسکر وژل شوي دي. د ناتو د پروګرام پر اساس به د 2014 کال په پای کې ټول بهرني عسکر له افغانستان څخه ووځي، خو فرانسې له دغه مهال ویش او نیټې څخه سرغړونه وکړه او غواړي د روان کال په پای کې خپل عسکر له افغانستان څخه وباسي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د فرانسوي عسکرو وتل به د افغانستان پر امنیتي وضع زیات اغیز ونه کړي، خو د ناتو نورو غړو هیوادونو ته به له افغانستان څخه له ټاکلې نیټې مخکې د وتلو لار هواره کړي.
که بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي له افغان پوځیانو سره به څوک مرسته کوي؟ وروسته نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې دا مسله څېړل شوې ده.
ستاسو له پیغامونو نه
منم بریج جنرال دیپلوم انجینر محمد انیف ده. زه داسې فکر کوم چې که چېرته صادقانه وي، د خلکو په ګټه وي، د افغانستان په ګټه وي، د وطن په ګټه وي، د پردي شرط شی نه وي، موږ دا منو. او که داسې وي لکه دا لس کاله چې اوسي نه راته کوم کانال جوړ کړو، نه فابریکه جوړه کړه، نه کارخانه جوړه کړه، نه هیڅ شی جوړ نه کړو، غریبي د فردی راغلی اوسي، موږ باید دغه بېکاري له منځه بوسو، بېکاري له منځه یې نه وړله. او دې لپاره راغلي اوسي دوی باید امنیت راولي، امنیت یې رانه وستل. په دې کې زه دا فکر کوم چې که صادقانه وي، رښتیا وي، حقیقي وي او د خلکو د وطن په ګټه کار وکوي، دا ښه کار ده. او که صادقانه نه وي، د فردي شاته یو بل شی وي، بس هغه نو خپله نامه
راته دي. که ورسره دسخط کې بیا دغه نه زمنګ خوخه نه دی چې په دې ورس پوره چې ګوره زمنګ د افغانستان خلک چې دي کنه غونډه مړکی امریکایان هر سال په موږ باندې جوړ کړی دی، دغه نه چني خده.
نوم نجیب الله زرمتای ده او د کابل ښار اوسیدونکی یم. ما په نظر باندې خدا یو کار ده د افغانستان په ګټه باندې ده چې یو د ستراتیژیک تړون سیمزا سي، ولې چې په دغه وطن کې هر همسایه او ګاونډي چې دی هغه لاسوهنی کوي، او موږ غواړو چې دغه د ګاونډي د وادو د لاسوهنو نه خلاص سو او دغه ملک یو خوشحاله ژوند ولرو.
د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو د اوږدمهاله اړیکو د سند په اړه مو په کابل کې د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې اوریدي. وروسته به په خبرونه کې واوري چې ایران هڅه کوي د افغانستان د ولسي جرګې غړي وهڅوي څو دا سند تصویب نه کړي. د ازادي راډیو خبرونې په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ د خبرونه تر ونې مو بجو ده. البته له لوی سره زموږ خبرونې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري. و بجو 15 دقیقې د روانه خبری مجلې خبرونه په لاندو وړاندې کوو. تمه ده چې نن په کابل کې د ولسی جرګې د عمومي غونډې په اجنډا کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اوږدمهاله اړیکو سند شامل شي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون په یوه اعلان شوی سفر افغانستان ته ولاړ او په کاپیسا ولایت کې له خپلو ډېر عسکرو سره وکتل. همدارازې په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره خبرې وکړې. په هلمند کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو قومندان وای د ناټو په عسکرو باندې د افغان پوځانو له حملو وروسته د افغان ځواکونو لیکو ته د عسکرو په نیولو کې اصلاحات رامنځته شوي. د ملګرو ملتو د اټومي څارنې مؤسسې د جمعې پر ورځ وویل په لټونکو یې د ایران د اټومي تاسیساتو په یوه ځای کې د یورانیمو ځینې هغه ذرې میندلي چې په سلو کې وویشت غني شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو څارونکي او سیاسي فعالان وایي د جمعې د ورځې په بریدونو کې اویا تنه چې دیارلسې ماشومان دي وژل شوي دي. د مصر د اخوان المسلمین ګوند وایي د هیواد د ولسمشرۍ له انتخاباتو ترلاسه شوې نتیجې د دې څرګندوی کوي چې د دې ګوند مشر محمد مرسي او پخوانی سریاعظم احمد شفیق به د انتخاباتو په دوهم پړاو کې سیالي سره وکړي. که بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي، له افغان پوځیانو سره به څوک مرسته کوي؟ دا مسله یوې امریکایي ورځپاڼې څېړلې ده. نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې نور د افغانستان په اړه څه خبره شوې دي؟ د فرشتي جلال زئی په کتنه کې واوري.
په داسې حال کې چې د ټولو سترګې د ولسمشر باراک اوباما او سناتور میت رومني په لور دي او د امریکا د تاریخ مهم انتخابات را روان دي، یوه پیچلې نړیواله مسله د ټولو لپاره لیدلې ده. وال سټریټ ژورنال وایي دا د افغانستان لپاره د نړیوالو مرستو راغونډول دي. متحد ایالات چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د کمولو پلان لري، د دې هېواد د امنیتي ځواکونو د روزلو او د مهمو پراختیایي پروژو لپاره د میلیاردونو ډالرو غونډولو بېدریغه هڅې کوي. د وال سټریټ ژورنال په وینا د افغانستان راتلونکی برخلیک پر نړیوالو مرستو ولاړ دی. تیر کال د دې هېواد د کلنیو مصارفو 2% پر بهرنیو مرستو ولاړو، خو امریکا د مرستو په ټولولو کې په بې ساري ډول شاته پاتې سوې ده. په شیکاګو کې د ناټو د سرمشریزي په پای کې د امریکا متحدینو د افغانستان امنیتي ځواکونو د مصارفو د پوره کولو لپاره د مالی مرستې اعلان ونه کړ. له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د امنیتي قواوو د تمویل لپاره په کال کې د څه باندې 4 میلیارد ډالرو لپاره اړتیا ده. وال سټریټ ژورنال وایي په دې ارتباط د مایوسۍ د کنټرول لپاره د ناټو عمومي منشي مخکې له مخکې اعلان وکړ چې د شیکاګو سرمشریزه د مرستو د تعهداتو لپاره نه ده. د افغانستان په اړه د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې د یوې نړیوالې مرستندویه مؤسسې د 4 کارکوونکو د تښتول کېدو په اړه لیکنه سوې ده. د میډیا نړیوال خیریه سازمان د پنځشنبه په ورځ وویل چې 4 کارکوونکي په بدخشان کې تښتول شوي دي. دا سازمان په افغانستان کې خلکو ته د خوراکي موادو او صحي مرستو رسولو لپاره کار کوي. دغه سازمان د نړۍ په بیلابیلو جنگ، فقر او مصیبت ځپلو سیمو لکه سومالیا، هایتی، سودان او زیمبابوې کې هم فعالیت لري. په تیرو 2 کلونو کې په بدخشان کې د کوکنارو د کښت له پراختیا سره یو ځای د امنیتي وضعیت د بې ثباتۍ د زیاتېدو نښانې لیدل شوي دي. نیویورک ټایمز لیکي په شمالي ولایتونو کې د بیلابیلو قومونو وسلوال طالبان فعالیت لري.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ځینی افغان حکومتي سرچینې وایي چې ایران د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند د رد لپاره 25 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د دغه سرچینې په وینا چې نوم یې نه دی څرګند شوی، ویل شوی چې ایران د ولسی جرګې د یو پیژندل شوي غړي په وسیله په یو شمېر وکیلانو چې نومونه یې نه دي ښودل شوي پیسې ویشلې دي. د ایران لخوا په وکیلانو د پیسو د ویشلو دا راپورټونه په داسې حال کې خپره شوي چې ټاکل شوې ولسی جرګه نن د ستراتیژیکو اړیکو سند د خپلې عمومي غونډې په اجنډا کې شامل کړي. د دې موضوع تفصیل له کابله د حمید محمد پر رپورټ کې.
د افغان حکومت د یوې سرچینې په وینا ایران د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند په اړه د ولسی جرګې د بحث د پیلې دو په درشل کې په یو شمېر وکیلانو د پیسې د ویشلو هڅې ګړندۍ کړې دي. دغه سرچینې چې د نوم د نه ښودلو په شرط له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وویل چې ایران د دې کار لپاره 25 میلیونه ډالر ځانګړي کړي او د ولسی جرګې د یو غړي حضرت علي په وسیله په وکیلانو پیسې ویشي سودا سند تایید نه کړي. د دې سرچینې په وینا حضرت علي د ولسی جرګې هغه غړی ده چې میرمن ایرانۍ ده، د خپل مشهد کې کور لري او پرته له ویزې ایران ته تګ راتګ کوي، خو خپل حضرت علي چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې دا تورونه په کلکه رد کړل او وویل چې د ده هیچا غلام نه ده.
یو شی چې چا ثبوت وکړو چې فلاني وکیل یا فلاني دی کې دا شی شوی، دا زموږ حق دی. افغانستان اساسي قانون د اسلامي اصولو سره چې موږ استراتیجي ردوو تاییدوو دا د پارلمان او خپل الله فیصلې ته نه دي رسېدلی، ولې دا چې نه هیڅ چا غلام نه یم، زه د خدای بنده یم افغان.
تر دې مخکې د رویټرز خبري اژانس د ځینو افغان چارواکو په حواله چې نمونه نه دي اخیستل شوی لیکلي چې اوسمهال په ولسي جرګه کې تر څلور څلوېښتو پورې داسې کسان موجود دي چې پرې له ایران څخه د پیسو ترلاسه کولو شک کېږي. دا یوازې ایران نه ده چې دغه هلې ځلې پیل کړي، بلکې ویل کېږي چې پاکستان هم له وکیلانو سره د دغه سند د ردولو لپاره خپل تماسونه زیات کړي دي. په وکیلانو باندې د پیسو د ویشلو رپورټونه په داسې حال کې خپاره شوي چې ټاکل شوی د شنبه په ورځ ولسي جرګه وروسته له زیاتو لانجو د ستراتیجیکو اړیکو سند د خپلې عمومي غونډې په اجنډا کې شامل کړي. تر دې مخکې ځینې حکومتي چارواکو او د ولسي جرګې غړو ویلو چې ایران د ولسي جرګې له غړو سره د لیدنو کتنو لپاره په کابل ښار کې ځینې کورونه هم په کرایه نیولی دي. د ولسي جرګې یوې غړې آرین یون د دې مسلې په تایید سره وایي چې د ایران لخوا کېدونکې هڅې د دې سبب شوې چې د افغان حکومت له غوښتنې سره سره د ستراتیجیکو اړیکو سند د ډېر وخت لپاره د جرګې په اجنډا کې شامل نه شي.
ایران تقریبا د کابل په ښار کې څو ځای دفترونه نیولي دي او دوی روزمره ځینې وکیل صاحبان دعوت کوي، هغې ته پیسې ورکوي او هغې سره میټینګونه نیسي. حتی د شبنشینۍ محصولونه هم شته ده چې په دې کې دوی کوشش کوي چې دوی تشویق کړي تر څو دوی دغه پیمان ته
له بل لوري. په کابل کې د ایران نوی سفیر چې ویل کېږي د سپاه پاسداران انقلاب غړی دی او په افغانستان کې د کورنیو جنګونو په محل ناوړه سابقه لري، د مشرانو جرګې له رئیس سره په لیدنه کې غوښتي وو چې د ستراتیجیکو اړیکو سند باید تصویب نه شي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې ایران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا او د ستراتیجیکو اړیکو د سند پر ضد په افغان رسنیو کې هم پراخ کمپاینونه کوي. د رویټرز اژانس په وروستي رپورټ کې ویل شوی چې انصاف اونیزه یو له هغو درې رسنیو څخه ده چې د ایران لخوا مالی ملاتړ کېږي او د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند له لاسلیک وروسته تر اوسه پورې د دې سند پر ضد شپږ تحلیلي مضمونونه خپاره کړي دي.
په رپورټ کې مو واورېدل چې یو شمېر افغانان تور پوري کوي چې ایران هڅې پیل کړي څو د افغانستان د ملي شورا غړي وهڅوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو اوږدمهاله سند تصویب نه کړي.
له دې وروسته د ازادي راډیو خبریالان ولسوالیو او لری پرتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره له نږدې وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي. راتلونکي چهارشنبه د کندهار له مینشین ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور مه هېروئ.
د ازادي راډیو روانه خبری مجله تر ونیمو بجو دوام کوي. البته لوی سره زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام ترو په منځني سپه دوله شپږ نیو اوریدلی شي. په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او سرابات ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 15 سپه خبري شي. که چیرته تاسو دغه روانه خبرونه نیو اوریدلی نو بیا کولای شئ چې انټرنیټ ته ورشئ. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو سب شوی خبرونه شته او تاسو کولی شئ چې په انټرنیټ کې د ازادي راډیو رپورټونه ولولئ او مرکه واورئ. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت سر لننه په پېښور کې د ډیر افغان کډوالو پر ضد یو لړ عملیات پیل کړل. د ځایي امنیتي مقاماتو د معلوماتو له مخې ټول هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري نیول کېږي او تر یوې مودې بند وروسته به افغانستان ته شړل کېږي. د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د صوبایي حکومت د دغه پریکړې پر وړاندې ملت پالو پښتنو سخت عکس العمل ښوولی او دا یې د پښتنو ترمنځ د نفاق اچولو یو سازش بللی. نور حال له پېښوره د مجیب الرحمن انګار پر رپورټ کې.
یو شمېر ملت پالو پښتنو سیاستوالو او د قلم خوندانو له خیبر پښتونخوا نه د افغان مهاجرینو د ویستو په باب د ایالتي حکومت وروستۍ فیصله په کلکه وغندله او خبرداری ورکړ چې صوبایي حکومت په خپله دې فیصله له سره غور وکړي، کنه نو پایلې به د ټولو لپاره زیانمنونکې وي. د خیبر پښتونخوا په پوهنتونونو او کالجونو کې د افغان محصلینو د اتحادیې په نوښت هغې غونډې ته چې د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه مشر سیاستوال افضل خان لالا په خپلو څرګندونو کې وویل هیڅوک په زوره د افغان مهاجرینو د ویستو حق نه لري او نه باید داسې وشي.
د خپلې خاورې د خپل کور نه چاسو وشتل کدا دی ماحول د غشي او دی واپس زی حق لري چلاړ شي خدا جی سره وای یو قوت وای چې زمه واسم نو د خپل کور نه چاسو وشتل.
لیکوال ژورنالیست عقیل یوسف زی چې په ډیره توند لهجه خبرې کولې وویل افغانان په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د ځینې هیوادونو د سازشونو او ګټو ښکار شوي خو نور باید له دې سوداګرۍ څخه لاس واخیستل شي.
نن دلته کې څوک د افغانانو ته مهاجر وایي دا مهاجر په خپله خوښه باندې نه دي راغلي دا عربیانو راوستي دي دا چې د امریکې راوستي دي دا د اسلامي جمهوریت پاکستان نه خلک چې راوستي دي دغه خلک چې هغې دغه افغانستان د جنگ یو میدان ته جوړ کو هغه د ډالر او د ریال او داس نور څومره چې د دنیا کرنسی وي د هغې په وینا باندې چې د هغې تباه برباد کو په دې وجه باندې چې د دې ملک خپلې ایجنډې وي پاکستان د افغانستان د تباهۍ اویا فیصد ذمہوار دی.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي ټول هغه افغانان به په زور له پېښوره وباسي چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري. خو د صوبایي حکومت د کابینې وزیر او د واکمن عوامي نېشنل ګوند غړي واجد علي خان که څه هم دا خبره سمه روښانه نه کړه خو ژمنه یې وکړه چې هیچ چاته به د افغان مهاجرینو د ځورولو اجازه ورنه کړل شي.
افغان مهاجرینو ته موږ د هغې عزت هغې به پوره ډول باندې ورکوو انشاءالله تعالی او هیڅ داسې قدم به د دې پولیس د دې حکومت نه پورته کوي چې هغه د افغانانو د عزت یا د هغو شخصي ازادو په باره کې د هغو اړ کیږي دیوال کیږي او افغانان د دا تسلي ساتي چې هغې په خپله خاوره باندې آباد دي په خپله خاوره باندې ناست دي.
عقیل یوسفزی دا هم وویل چې افغانان د بل هر حکومت په نسبت عوامي نېشنل ګوند په واکمنۍ کې ډېر ځورول کېږي او غوښتنه یې وکړه چې د دې ګوند مشران باید د دغې مسالې عواقب په پام کې نیولو سره نور له دې کاره لاس واخلي.
په دې حکومت کې چې د دې کې چې کوم مهاجر سټېټس ورته دی ورکړی دی د هغو سره چې کوم سلوک روان دی پولیس چې ورسره څه کوي ایف سي چې ورسره څه کوي ما په یو حکومت کې د مهاجرو سره داسې رویه نه دی لیدلې کومه چې په دې حکومت کې ورسره روانه ده. د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت له پکار راغلی چې د دې خبرې نوټس والي په غټ کچ باندې
دغې غونډې ته په وینا کې په پېښور کې د افغانستان جنرال کونسل سید محمد ابراهیم خیل او په اسلام آباد کې د افغانستان کلتوري اتشي زردشت شمس په خپلو څرګندونو کې وویل چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو پر موضوع د پاکستان له مرکزي واکمنو سره خبرې روانې دي او غوښتنه یې وکړه چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت باید د نړیوالو او ګاونډیتوب اصولو په پام کې نیولو سره د مهاجرینو د مشکلاتو په اواري کې لازمه همکاري وکړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت سر لننه پریکړه کړې چې غیر قانوني افغان مهاجر زنداني کړي او بیا یې له پېښوره وباسي. د ازادي راډیو د روانې خبرې مجلې وروستیو شیبو ته نږدې شوي یو نو د ژوند رنګونه لرو له یوه افغان سره زموږ خبریال پکې خواله کوي.
د ژوند رنګونه
اوریدونکو همدا شیبه د خوست سیمې یو تکړه هنرمند ګلرو سره ناست یم. سلام.
سلام د ازادۍ رادیو کارکونکو ته او د ازادۍ رادیو اوریدونکو مینوالو ته زماله خاص سلامونه او نیکی هیلې تر ما تک دیمو. تقریبا اتلس کال کی کم زیات چې زه سندره وایم تخلص می شوقی دی ولید صاحب نه هنرمند تر شوی دی خامہ خف چې ولید صاحب نه هنرمند نه متاثر وم تر د هنر نه.
څنګه اوس وخت کې کومې نوې سندره ویلې کنه؟
زیات ډېر کې سټونه دي خو اوس نوی سندره دی پاکی سوتونو کې چنستا ویلن او اوس په یو البم کور شو د یو البم نوې برسی ان شاء الله د البومونه لرم کم زه پنځه سال وخت پنځه سو خوښه کې البومونه لرم اوس نوی روان دی هغه الایدادی.
ها نو اوس دا غسې وسندره چې نوې موایل وی تازه موایل وی او په خپل خوند در کې هغه یو څو شی به موږ اوریدوم کته وای
بالکل د شعر د فردی صاحب دی. نو چه گرد پر نوزی پستر گو خو مارو او دا سهر شمال او رو 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 چه گرد پر نوزی پستر گو خو مارو او دا سهر شمال او رو 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 دا سهر شمال او رو رو رو
خوشحال
سر تاسو نه زیاته مننه چې موږ ته مو وخت.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. له همدې سره د ازادي راډیو د دې ساعت خبري مجله هم سرته رسیږي. پا په بلې خبري مجلې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی، خبرونه ته خیر راغله.
تشکر از شما احمد شبر. ساعت 7:30 دقیقه